امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درن واوریدونکو ستړي مشه ځان او شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې شپږمه د جولای د میاشتې لومه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان حکومت وایي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی و. ایران د موټر جوړونې یوې فرانسوي کمپنۍ سره تر ټولو ستر تړون لاسلیک او د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په استرالیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوله.
په کابل کې د هدفي وژنو او ترور د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او ولایتونو په کچه د رای ورکونې د شاوخوا اووه زره مرکزونو له ارزونو وروسته اوس د دغو مرکزونو پر تعینولو کار پیل کړی. درن وریدونکو دا او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وروسته اوري. حضرت عاشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو په کابل کې له چارواکو سره د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې کابل ته د پومپیو د پټ سفر په اړه وویل چې د امریکا د استخباراتو رئیس له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره په لیدونو کې د امنیت او ثبات ته ټینګښت په لار کې د افغان حکومت له برنامو نه ملاتړ کړی دي.
رئیس سازمان استخبارات امریکا CIA
د امریکا د استخباراتو د سازمان CIA مشر افغانستان ته سفر درلود. لولس مشر او ما سره کتنه درلوده. د امریکا د ژمنو او افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړي. د موجوده غوښونو برسیره په مختلفو برخو مو خبري وکړي.
د امریکا د استخباراتو رئیس په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې سپینه ماڼۍ د افغانستان او سیمې په اړه پر یوې پراخې تګلارې کار کوي. اجرایي رئیس کابل ته د امریکا د استخباراتو د مشر دراتک د نیټې په اړه څه ونه ویل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. په کابل کې د امریکا سفارت د سرپل په ولایت کې د عام خلکو او محلي پولیسو وژل کېدل غندلې دي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې بېرحمه یاغیانو بېګنا کلیوال او هغوی چې د دې کلیوالو ساتنه یې کوله وژلې دي او د دې نه ثابتې کې چې دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې د وحشت او ظلم قوه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او ولایتونو په کچه د رای ورکونې د شاوخوا وزره مرکزونو پر ارزولو او تعینولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي دی چې دغه چاره د رای ورکولو مرکزونو ته په اسانه او متوازن ډول د خلکو د لاسرسي د هدف لپاره کیږي. او دا هم نړیوال خبرونه. ایران نن د دوشنبه پر ورځ د رینو د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک چې لمخې به د کمپنۍ د ایران لپاره هر کال 150,000 موټر جوړ کړي. دا تړون شاوخوا 188 میلیون ډالر ارزښت لري. ایران د فرانسوي کمپنۍ سره په داسې وخت کې دا تړون لاسلیک کوي چې څو ورځې وړاندې امریکا پر ایران تازه بندیزونه ولګول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره هم په دې خبرې کړې دي چې څنګه د منځني ختیځ د هیوادونو په کړکیچونو کې د ایران د مداخلې او لاسوهنې مخه ونیسي. د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په استرالیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوه. د استرالیا د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بحري ځواکونو د الوتکه په ختیځ ساحل کې پیدا کړې ده. الوتکه د همدې تیرې شنبې پر ورځ ورکه شوله. په الوتکه کې ټول 25 تنه سپاره وه. د سیډنی هیرالډ د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي دي چې لامبوزنو 22 تنه ژغورلي دي خو د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي لا هم تري تم دي. د امریکا او استرالیا پوځونه اوس په ګډه کوښښ کوي چې د دغو درې اوس سمندري ځواکونو مړی پیدا کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې د خپل هیواد اتمی پروګرام په اړه خبرې نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو په فلیپین کې ویلي دي چې پیونګ یانګ له امریکا پرته پر بل هیڅ یو هیواد د اتمی برید نیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مانیلا کې د سیمیز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې ویل د ملګرو ملتونو د نو بندیزونو تعمیل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام وراستوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زموږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کیدنه ده.
کاغلی ټیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کاندي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پریښي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوري. د اردن پاچا عبدالله ثانی نن د شنبه پرس په یو نادر سفر کې فلسطین ته تللی. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د رمالا په لویدیځه غاړه کې ښاغلي عبدالله ته ښه راغلاست ووایه او سری قالین یې ورته هوارې کړې وې. لویدیځه غاړې ته د اردن د پاچا سفر نه داسې څرګندېږي چې دغه هیواد د فلسطین سره په ځینو مسایلو کې همغږی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردن پاچا فلسطین ته سفر کوي. د اردن پاچا عبدالله ثانی په داسې حال کې لویدیځ غاړې ته سفر کوي چې د اقصا مسجد پر سر د اسرائیل اردن او اسرائیل فلسطین ترمنځ جنجال زیات شوی دی. د اقصا مسجد د مسلمانانو تر څنګ یهودانو ته هم مقدس ځای دی. په پاکستان کې خیریه ادارې جماعت داوا چې په هند کې د بریدونو تور پردی د ملی مسلم لیگ په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی دی او د هیواد په سیاسي او د هیواد په سیاست کې ورګډ شول. امریکا په دې ډلې تور لګوي چې د لشکر طیبی یو جبهه ده. د لشکر طیبی مشري حافظ سعید کوي. په دې ډلې تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار برید همدوی کړی و. په دې برید کې لږ تر لږه 168 تنه ووژل شول. د ملي مسلم لیگ رئیس سیف الله خالد ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې دا ګوند په دې خطر جوړ کړی دی چې پاکستان یو اسلامي او خیریه هیواد کې. سیف الله وایي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوي ګوند د جوړولو کاغذونه سپارلي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې دی غوړي د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. پینس په ویلامه کې د خپلې کاندیدتوري په تړاو د نیویارک ټایمز د رپورټ له امله خفګان وښوده. هغه په خپل اعلامیه کې د ورځپاڼې خبر شرمونکی او له سپکاوي ډک بللی دی. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس کمپاین پیل کړی او ملګرو یې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو ته ویلي دي چې که د ولسمشر ټرمپ د دویمې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي نو پینس به ټاکنو ته ځان کاندید کړي. ښاغلی پینس ټینګار کوي چې دی د ټرمپ د اجنډا د پلي کېدو لپاره کار کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په مو کې د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته په کابل کې د کابل امنی قومندانۍ وایي چې په دغه ښار کې د هدفي وژنو او ترور د مخنیوي لپاره یو ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د دغه قومندانۍ د چارواکو پر وینا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره به د کابل ښار په یو شمیر هغو حوزو کې چې پکې د هدفي وژنو ګواښ زیات دی هر ورځ د چټک خبرګون شاوخوا 100 ځواکونه ځای په ځای شي. د دوی پر وینا په کابل ښار کې تر ډیره په 8مه او 15مه امنیتي حوزه کې هدفي وژنې ترسره کیږي. په موکې پاکلی له کابل د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د کابل امنیه قومندانۍ د دوشنبه په ورځ په دغه ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال صادق مرادی وویل په دغه ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه به په یو شمیر هغو حوزو کې چې هدفي وژنې پکې ډېرې ترسره کیږي هر ورځ د چټک غبرګون شاوخوا 100 ځواکونه ځای په ځای شي. ښاغلي مرادی زیاته کړه د کابل ښار د نورو سیمو په پرتله په 8مه او 15مه امنیتي حوزه کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې ترسره کیږي.
د چټک خبرګون قطعه چې هر ورځ نږدې 100 نفره په هغو حوزو کې چې ډېرې زیانمنې دي ځای په ځای شول. موږ له حوزې او چټک خبرګون کنډک سره ګډ پلان جوړ کړ. زموږ 15مې او 8مې حوزې تر ډېره زیانمنې دي. موږ خپل ځانګړی پلان لرو او تاسو ته وعده درکوو چې له دې پیښو څخه به مخنیوی وکړو.
کابل ښار په تیرو دوه اونیو کې د یو شمېر پټو نامعلومو وژنو شاهد و. تیره اونۍ د کابل ښار په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ 15 غړي په خپل کور کې ووژل شول چې لا یې هم د وژلو انګېزه او عاملین نه دي معلوم شوي. که څه هم د کابل امنیت قمندانې په دغه غونډه کې په دغه ښار کې د هدفي وژنو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو د دغه قمندانې ویاند بصیر مجاهد له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په تېرو دوه اونیو کې د هدفي وژنو نږدې 50 پیښې ثبت شوي دي. بل لور ته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ښار کې د پټو نامعلومو وژنو څخه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د کابل د اوسیدونکو امنیت خوندي کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی اجمل سبا وایي په کابل کې به دا ډول وژنه نه یوازې د اوسیدونکو خوندیتوب زیانمن کړي، بلکې په دغه ښار کې به د پانګونې او اقتصاد په وضعیت باندې هم بد اغېز وکړي.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا مستقیما په پانګوالي سیستم او اقتصادي وضعیت باندې اغېز کوي. د وګړو خوندیتوب باید د حکومت په لومړیتوبونو قرار ولري. متاسفانه زموږ فعلي حکومت په دې طریقه کې پاتې راغلی دی، خو موږ هیله همدا ده چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو لکه ننګرهار او هرات کې هم هدفي او ناڅرګنده وژنې زیاتې شوې دي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د کندوز معرف ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. دا چې ولې تړل شوي دي لږ وروسته به یې په رپورټ کې واورئ. او سم پام وکړئ د ټاکنو په هکله بل رپورټ ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او ولایتونو په کچه یې د رای ورکونې د شاوخوا 5000 مرکزونو له ارزونې وروسته اوس د دغو مرکزونو پر تعینولو کار پیل کړی دی. پاکلای له کابل د خبريال ممتاز بهیر رپورت اورو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچوای د رای ورکولو مرکزونو ته په اسانه او متوازن ډول د خلکو د لاسرسي په موخه د افغانستان په کچه د 5000 مرکزونو له ارزونې وروسته وز د دغو مرکزونو تعینول پیل کړی دی. خاغلی وری ماچ د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله وویل د رای ورکولو د مرکزونو د تعینولو چاره به د دغه کمیسون د شاوخوا زرتنو موقتو کارکونکو لخوا چې د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې ورته روزنه ورکړل شوی تر سره شي.
نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلو ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي. د متوازن موضوع دا ده چې داسې شکایتونه په خوا چې ځینې خلکو دپاره یا ځینې کلیو دپاره مرکزونه نږدې به وو او ځینې کلي یا د خلکو دپاره مرکزونه لرې پرتو به وي. دغه په خاطر اوس متوازن
د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه په دې پروسې کې به هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو او ځمکو کې جوړ شوي د دولت عامه ملکیتونو لکه ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، تکیخانې او کلینیکونو ته ولیږدول شي. ښاغلی وریماج دغه راز وویل چې د رای ورکولو د مرکزونو له تعیناتو وروسته به د ټاکنو کمیسون د رای ورکوونکو د نوملړ پر جوړولو هم کار پیل کړي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو او تعینولو پر ځای باید د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر تر سره شوی په هغو وخت کې دغه ارزونه تر سره کړې وای ډېر ښه وو، ځکه چې په هغو وخت کې کمیسون به د رای ورکوونکو د کره شمېرې په اړه به نه پوهېده. په عین حال کې دوی به هغه د ټولو رای ورکوونکو معلومات درلودل چې سره کم د هغوی لپاره د لاسرسي زمینه مساعده کړي. نو کمیسون به په هغو وخت کې توانېدلی وو چې دغو معلوماتو پاملرنې سره سم دوی هغه مراکز په ښه توګه باندې په عادلانه او متوازن توګه باندې چاپ کړی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو پر وینا دغه کمیسون له حکومت څخه 3.5 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړي او په لومړي پړاو کې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د تیاری په موخه د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د معلوماتو په برخو کې کار پیل کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1999 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په اړه ګڼو غربي مطبوعاتو په بیلابیلو مهمو مسایلو تبصرې کړي. دا چې د افغانستان په اړه په کومې مهمې موضوع تبصره کړي وروسته به یې په ځینو ټکو مرکه واورئ. د کندز معارف ریاست د دینی زده کړو د چارو مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. ګلډهیم نیازمن پاکله رپورټ را لیکلی.
د کندز د خار په ګډون په شپږو ولسوالیو کې 30 دولتي دینی مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي چې په سلګونو زده کوونکي پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د کندز په جګړو کې یوازې د هغو سیمو ښوونځي او دینی مدرسې د 2 ورځو لپاره رخصتېږي چې جګړه پکې جریان ولري. په دغه ولایت کې له دولتي دینی مدرسو او دارالحفاظونو پرته تقریبا 350 خصوصي دینی مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي. د کندز د معارف ریاست د نیز د کړو د چارو امیر مولوی فیض الله ایما کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا ټولو دینی مدرسو ته احوال لګل شوی چې باید مدرسې وتړي. هغه وایي چې طالبانو د قندوز د خار د نن ټولي هغه دینی مدرسې تړلې چې د زده کوونکو عمرونه زیات دي.
فعلا تا جایر معلوماتو کې مدارم مدارس خصوصي البته طبقه اوناس نه بلکې طبقه ذکور کې سنشان کمی بزرگتر بوده او مدرسه را مسدود کرده.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د قندوز د خار د نن او پولس والیو کې طالبانو د نجونو دینی مدرسې نه بلکې د نارینه او مدرسې چې د زده کوونکو عمرونه لوړ دي تړلې دي. هغه زیاتوي چې کېدای شي د مدرسو له بندولو څخه د طالبانو هدف دا وي چې د دغو دینی مدرسو زده کوونکي جذب کړي او خپل نظامی لیکې پرې قوي کړي.
تجربه کې معلوماتو کې مدارم وخت جهادشان آغاز وکړن په فاز خودشان البته بخار کې آغاز وکړن او اساکری کې اونو آماده میکنن.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د هغوی په قول چې د جهاد د پیل کېدو وخت به وي او هغه عسكر چې دوی د دولت په مقابل کې جنگوي په هغوی کې ترې استفاده وکړي. نور نه پوهیږم چې ولې بندې کړي دي. د خصوصي دینی مدرسو استادان په دی اړه چې وسلوالو طالبانو دوی ته د مدرسو د تړلو امر کړي له خبرو کولو ډډه کوي او وایي چې وسلوال طالبان به ورته زیان ورواړوي. دوی مانی چې مدرسو ته احوال لیږل او مدرسې هم رخصت شوې دي. د دینی تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ما کوي چې طالبان کولای شي د قندوز د چوک په سر باندې جوړه شوې مدرسه هم وتړي.
تانوس دولت کوم اقدام نه کرده و اونا تو وقتی که تماس میگیرن که مدارس مسدود پس مجبور میشه که تا سر چوک قندوز هم
تر اوسه دولت هیڅ کار نه ده کړی. کله چې هغه یاری کوي نسی چې مدرسه بند کړي مجبور دي چې د قندوز د چوک پر سر مدرسه هم بند کړي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی او کولای هم نشي. مولوی فیض الله وای چې اوس مدرسې بندې دي او په دې اړه نور څه ویلې هم نشي. د طالبانو کار دی کولای شي مدرسې بندې کړي او یای خلاصې کړي. د قندوز د قزاقو په کوڅه کې هم یو خصوصي دینی مدرسه رخصت شوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکو وای چې وسلوالو طالبانو د دغې مدرسې زده کوونکي رخصت کړي دي او اوس مدرسه شړه ده. په قندوز کې د اشرف المدارس په نامه یو لوی مدرسه چې تقریبا 1000 نجونې پکې دینی زده کړې کوي فعاله ده. د دغه مدرسې یو تن استاد هغه وخت له طالبانو سره یو ځای شو کله چې طالبانو په لومړي ځل قندوز ونیو. د قندوز اوسیدونکو وای چې په دغه خار کې یو شمیر خلک د اشرف المدارس په نامه د دینی مدرسې مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې په دغه دینی مدرسه کې نجونې سخت دریزی روزل کیږي او یو شمیر نور بیا د دغه مدرسې د فعالیت طرفدار دي. خصوصي دینی مدرسې د کال په اوږدو کې 2 ځل په اخترونو کې رخصتيږي. په دغه دینی مدرسو کې د دولتي قانون خلاف د خونځي او د رخصتیو پر وخت هم پکې تدریس جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
ولی شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د خپل هیواد د اتمی پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ریپورټن جواب لګ روسه پر رپورت کې اوري. د افغانستان په اړه ګڼو غربي مطبوعاتو په بیلابیلو مهمو مسایلو تبصری کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب کې لیکلی او دغه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشران په قتلونو تورن بللی دي. واشنگتن پوست لیکلی چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام د سقوط په لټه کې نه دي. اوس پوښتنه دا ده چې نو دوی څه غواړي؟ د کابل پانتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دا پوښتنه د څه جواب کړه؟
د شکایتونه لري خپل د ځان په مورد کې او د جمعیت د کوم په مورد کې چې دوی ته حقونه نه دي ورکول شوي او هغه قرارداد چې د عبدالله سره امضا شوی 50% حق باید هغه ولري په هر څه کې ګټې د عبدالله نوم ختم دوی نه اخلي او نه اخیسته دی مګر د هغه قرارداد چې عبدالله کړی دی د هغه نه د حقوقو غوښتونکي دي نو په دې لحاظ باندې دوی حتی وایي چې موږ پخوا څو ځلې دا موضوعګانې مطرح کړي دي او چون قدرتمندشي ده او فردګرایي ده او ډکټاتورشپ ده په نظام کې موږ خبرې هلته نه اورېدل کېږي ځکه موږ ائتلاف جوړ کړی دی چې دا پرې باندې واورو.
بله، بتا ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې اخیستې دي چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلې دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو خو اوس ټول واک د ولسمشر غني او د هغه د ټیم په لاس کې دی. تر کوم ځای چې تاسو حالات څارئ ګورئ او د نظام د دننه ټول قانو قوایفو نه خبر استئ، د دوی دا اندېښنه او ګیله څومره په ځای ده؟
کڅوګي او څو غایات وو ټاکي او راشي دقیق زیر شي او دا نظام مطالعه کی چې قدرت چا په لاس کې ده. په حقیقت کې اشرف غنی لوت لغل د یو نفر ده، یو سرو گردن التناس ده، ممکن یو څو نفر چې په کمپاین کې ورسره کار کوي هغه به ورسره وي او یاد ده چې وروسته مشاورین ځان ته ټاکلي چې هغه هر ټول غربي نړۍ نه راغلي دي دا په پښتو فارسی سم نه پوهیږي خلک انتخاب هم پهمدې پې باندې لري چې دا به تا ته چې مشوره درکړي دغه یې هر کې راټول کړي خپل ځان شاوخوا ته نور سفارتونو کې د ټولې دنیا او دننه وزارتونه هر یوې چې تاسې حساب کوي خپل اشرف غني ته 50% خو بیخي نه رسیږي یو لس شل فیصد هم ورته نه رسیږي ټول دم د نورو خلکو دي او موږ خپل خلک مقرر کړي.
بله، خو د قانون له نظره څومره منطق لري چې دننه په حکومت کې اپوزیسیون جوړ شي او د حکومت چارواکي د ائتلاف جوړ
شي؟ دا اجازه نه ورکوي. هیڅ قانون د افغانستان هم دا اجازه نه ورکوي او د دنیا قانون کوم داسې نه ده چې هم معاون د اول د رئیس جمهور اوسا، هم والی د رئیس جمهور په فرمان مقرر اوسا، هم وزیر خارجه اوسا، هم معاون د دویم د اجرائیه رئیس اوسا، او هم بیا ځا په ائتلاف کوا چې موږ حکومت اصلاح کوو ولې دننه نه اصلاح کوي. دې معنا دا ده چې د حکومت چې خراب شوی دی، د نظام چې وران دی، دا چې کار نه کوي همدغه ائتلافیون په دې کې لاس لري او دا یې خراب کړی دی او ځکه اوس ځان ته برات ورکوي، خپل آواز پورته کوي چې موږ موافق د دې حکومت سره نه یو.
بله، دا غا نظام چې امریکای په ملکی او نظامی برخه کې ملاتړ ده، برحال چارواکي د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړي او د امریکا معتبر ورځپاڼه لکه واشنگتن پوسټ د دې ائتلاف جوړونکو په قتلونو تورن غني، دا په څه معنا؟
دا معنا دا ده چې د پخوا هم د قتلونو تورن غنلې دي، هغه هیومن رائټس واچ یا د زبان دی حقوق بشر د دې نمونه اخیستی دي، خصوصا د جنرال دوستم چې دا د کرمینل افوار کې د جنایتکارانو جنگی کې شامل ده، خو یې جنگونه کړي او دغه یې کړي دي او دا نور هم همدغه څه. نو دوی په دې معنا دي چې نور منابع پیدا کړي دي او نور منابع نه ځان تمویلوي او یا غواړي په دې ادارات سره چې زد د امریکا یې کوي تر اوسه د امریکا نه اخیستل او چې امریکا پرې بند کړي دي نورو نه هم واخلي، که دا ګاونډي هیوادونه دي لکه ایران او که دا لرې ګاونډی لکه ماسکو او دا نور هیوادونه دي، دوی په دې څي صرفه نه کوي چې خپل شخصي منافع پکې مطرح اوسي. دوی د خوانه هم دا معنا ورکوي چې د امریکا هم نور د دوی سپورټ نه لري، دا جنایتکاران دي، جنګي دي او دا خلاف د قانون دی، موږ د حکومت طرفداران یو او دوی که په حکومت کې دننه دا کار کوي نو موږ یې پلوي نه یو. لکه څنګه چې اول د امریکا سفیر په کابل کې غږ وویست خپل چې جنرال دوستم باید د شي په معامله کې محاکمه شي او محاکمه یې باید زر مخی تلار چی دی منام دغه ده.
بله دیره مننه استاد کور ودان.
ایران او طالبان چې یو وخت سرسخت دښمنانو یو بل سره مرسته کوي دا ولې؟ نیویارک ټایمز لیکلی دی چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ کې مرسته کوي، وسلې ورکوي، پیسې ورکوي او د جنگ د پاره ورته خلک روزي. د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې نن همدا موضوع د وروج د پوهنتون د رئیس آصف ننګ سره راسپړو. مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې د خپل هیواد د اتمی پروګرام په اړه خبرې نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو په فلیپین کې ویلي چې پیونګیانګ له امریکا پرته پر بل هیڅ یو هیواد د اتمی برید نیت نه لري. له بلې خوا د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو د ټولنې آسین په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوښښ کوي چې پر شمالي کوریا د زیاتو فشارونو د راوړلو په خاطر بهرني ډیپلوماتان وهڅوي. پاکلی پاموکی رپورت ده.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن په مانیلا کې د سیمه ایز امنیتی کنفرانس په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو تعمیل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام وراستوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زمونږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کیدنه ده.
کاغلی تیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کړي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پرېښي دي.
هغه بهترینه اشاره چې شمالي کوریا یې موږ ته راکولی شي چې دوی خبرو ته چمتو دي هغه دا ده چې د خپلو توغندیو ازمویل بند کاندي. زه ګمان کوم چې دا به لومړۍ او غښتلې اشاره یي چې هغوی یې موږ ته راکولی شي چې د خپلو توغندیو وارول بند کړي.
متحدو ایالتونو د چین ملاتړ د نوو بندیزونو په اړه وستایه.
موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې پر مسله خبرې وکړلې. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا خلاف نوې پریکړه لیک منظور کړو. دواړو خواو دا خبره تصدیق کړله چې په کار د موږ په بشپړه او هر اړخیزه توګه د ملګرو ملتونو دا نوې پریکړه لیک عملي کړو.
خو شمالي کوریا نن د دوشنبه په ورځ لوړه وکړله چې خپل اټومي جبهخانه تقویه کړي او له متحدو ایالاتو نه د نوو بندیزونو د لګولو په تړاو غچ واخلي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه وغندل او هغه پر خپل استقلال تعرض وباله. شمالي کوریا د صادراتو له درکه په کال کې 3 بلیون ډالر عایدات لري خو د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه په دریو کې یوه برخه زیانمنولی شي. سپینې ماڼۍ وویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د یکشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړلې چې شمالي کوریا د خپلو وروستیو بالستیک توغندیو د ازموینو له امله د نړۍ زیاتې برخې ته خطر پېښولی شي. په دې خبرو کې دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا نه پر شمالي کوریا هغه نوي بندیزونه وستایل چې د شنبې په ورځ د اگست په 15مه د رایو په اتفاق منظور شول.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. افغان حکومت وایي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر په کابل کې د چارواکو سره د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د سرپل پولاد کې د عامو خلکو او محلي پولیسو وژل کېدل غندلې دي. ایران نن د دوشنبه په ورځ د رینو د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک چې له مخې به یې دغه کمپنۍ د ایران لپاره هر کال 1,50,000 موټر تولیدوي. د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په استرالیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوله. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې د خپل هیواد اتمی پروګرام په اړه خبرې نه کوي. او د اردن پاچا عبدالله ثانی نن د دوشنبه پر ورځ په یو نادر سفر فلسطین ته تللی. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د رمالا په لویدیځه غاړه کې ښاغلي عبدالله ته ښه راغلاست وایه.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څولاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه مخایلي خبرونه له هم ادامه لري اوریدل مه هیروي. که غواړئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه بیا واورئ او تازه مطالب د نړۍ او سیمې په اړه ولولئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پا پرانیسی تازه خبرونه او رپورتونه او ریدلی او لستلیشه. تربیام خدای مالشه.